دوبه جدي درنو دوستانو سلامونه او نیکی هیلې سلای ساقسی خلقی مو روانه خبرونه ته هرکلی کوم. په دې یوه سطح خبرونه کې به واوري چې امریکایي مقامات وایي د افغانستان د ثبات لپاره باید په پا پاکستان کې د وسله والو مخنیوی وشي. هڅه کوو چې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه نور رپورټونه هم درته وړاندې کړو، خو لومړی مو پام د افغانستان او نړۍ خبرونو ته اړوم.
حسی بشیدم د دې سات خبرونو سره لمړی هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. افغان ولسمشر حامد کرزی په کابل ښار باندې د تیر شپې د راکټي حمله په اړه د تحقیقاتو حکم وکړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ځینو رسنیو هغه راپورونه ردوي چې ګواکې دغه کمیسیون خپلواک نه دی. او په نړیوال خبرونو کې اوري چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره به روانه اونۍ په ویانا کې د خزاني غونډې په ترڅ کې هغه ادعاوې وڅېړي چې ایران یو داسې تخنیک ته وده ورکړي چې ګواکې اټوم جوړوي. پوره خبرونه واورې. افغان ولسمشر حامد کرزی په کابل ښار باندې د تیر شپې د راکټي حمله په اړه د تحقیقاتو حکم وکړ. په دې حمله کې په کابل ښار باندې درې توغندي وشتل شوي چې پکې د یو ماشوم په ګډون د یوې کورنۍ درې کسه وژل شوي او دوه ماشومان نور ټپیان شوي دي. د ولسمشر کرزی د رسنیو دفتر د یوې اعلامیې په خپرولو سره له امنیتي ادارو غوښتي دي چې د پیښې په اړه د تحقیقاتو تر څنګ د داسې حملو د بیا تکرار مخنیوی وکړي. په عین حال کې د کورنۍ او چارو وزارت هم ویلي دي چې د دې حملې د عاملینو د پیژندلګلوي په هدف یې خپل تحقیقات پیل کړي دي. تر اوسه پورې هیڅ یوې ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. اخوانن سهار د ورزګان ولایت په مرکز ترینکورت ښار کې د یو ماین په شاودنه کې دوه تنه وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. د ورزګان د امنیه قومندانۍ ویان محمد موسی ازادۍ رادیو ته وویل چې وژل شوي دواړه ماشومان دي او په ټپیانو کې څلور پولیس او 15 ملکی کسان شامل دي. د وویل چې ماین د پولیسو په یو رنجر موټر چاودلې او موټر یې ویجاړ کړی دی. لا تر اوسه د دې شاودنې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلې، خو د ورزګان ولایت امنیتي مسؤلینو یې پړه پر وسله والو طالبانو اچولې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ځینو رسنیو هغه راپورونه ردوي چې ګواکې دغه کمیسیون خپلواک نه دی. د دې کمیسیون رئیس عزیز الله لودین له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل د انتخاباتو کمیسیون په بې طرفۍ سره کار کوي او هغه کاندیدان چې کمې رایې ګټلې بېلابېلې اوازې خپروي. لودین وویل د شکایتونو پر اساس د یکشنبې په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د رایو 342 صندوقونه قرنطین شوي چې شاوخوا 200,000 رایې کېږي. عزیز الله لودین په کابل کې د ازادۍ رادیو د خبریال پوښتنې ځواب کړي چې په روانه خپرونه کې به وابري. د نشي توکو په خلاف د مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي قوې د استیناف محکمې د نشي توکو ديار لس قاچاقونکو ته سزا اوراولې ده. په لامه کې ویل شي چې د دې قوې لخوا خبرش چې دا کسان د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې نیول شوي وو او د سلګونو کیلوګرامه نشي توکو په قاچاق تورن وو. په لامه کې ویل شي چې دا کسان تیرونه په علني ډول محاکمه شوي او لسونه تر 1400 کلونو پورې د بند په سزا او نقدي جریمو محکوم شوي دي. وسم د اسارو بیا د امیجان خصوصي د صرافي شرکت د خبر لمخې نن په کابل کې افغاني لیزونو بهراني او اسارو سره په دې بي بدليږي. یو امریکایي ډالر 900 افغاني لس بوله، یو اروپایي یورو او یو افغاني، یو سټرلینګ پونډ 9.50 بوله، یو سعودي ریال 10 افغاني، زر ایراني تومان 900 افغاني او زر پاکستاني کلداري 1595 افغاني. دا تر دې دمه د افغانستان کورني خبرونه سم په موکړي د سیمه او نړۍ خبرونو ته چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد نن وویل چې تهران به خپل لنجمن اتمی پروګرام ته دوام ورکوي او د خپل دیوازي حق ته درلودو لپاره به له هیڅ چا سره مذاکره ونه کړي. تهران ویلي چې دوی به د ملګرو ملتونو د اتمی انرژي له ادارې سره په نږدې همکاري خپل اتمی پروګرام جاری وساتي. د ایران جمهور رئیس زیاته کړې چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره خبرو ته تیار دی، خو دا خبرې باید پر نړیوالو لانجو راوڅرخي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړو او جرمني ایران ته د سپتمبر تر میاشتې وخت ورکړی چې د خپل اتمی پروګرام په اړه خبرو ته کښېني او یا بل شدیدو بندیزونو سره مخامخ شي. تکل سوي چې د ملګرو ملتونو د اتمی څارنې اداره به روانه ونې په ویانا کې په پیلدونکو غونډه کې هغه ادارې وڅېړي چې وایي ایران یو داسې تخنیک ته وده ورکړي چې کولای شي اټوم بم جوړ کړي. دا غونډه نن پیلېږي او څو ورځې به دوام وکړي. د ملګرو ملتونو د اتمی څارنې د اجرایه هیات پنځه دیرش غړي به هغه وروستی رپورټ وڅېړي چې د دې ادارې رئیس محمد البرادای خپور کړی دی. هغه په دې رپورټ کې ویلي چې ایران له خپل اتومي پروګرام څخه د احتمالي نظامي اهدافو لپاره د کار اخیستلو په اړه پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی او له دې ادارې سره یې همکاري نه ده کړې. د وینزویلا جمهور رئیس هوګو چاویز نن ترکمنستان ته چې په منځنۍ اسیا کې د طبیعي ګاز تر ټولو ستر تولیدونکی دی د نړۍ د ګاز د صدرونکو د سترو هیوادونو اتحادیه ته د ورګډېدو بلنه ورکړه. جمهور رئیس چاویز په رسمي سفر ترکمنستان ته تللی او نن یې په اشقاباد کې له جمهور رئیس قربان قلی بردی محمدوف سره وکتل. ترکمنستان په سیمه کې د ګازو له سترو تولیدونکو دی خو دا نه ده معلومه چې د ګاز د سترو تولیدونکو هیوادونو په اتحادیه کې د غړیتوب له نظریې ملاتړ کوي او کنه. د وینزویلا جمهور رئیس هوګو چاویز پرون په تهران کې وو او وروسته به روسیه او بیلاروس ته هم ولاړ سي. او د عراق پولیس وایي و انتحاري حمله کوونکي نن لږتلږه اووه تنه د رمادي په ښار کې ووژل. رمادي د عراق د سنی میشته ولایت النبار مرکز دی چې له بغداد څخه لږتلږه سل کیلومتره واټن لري او په لویدیځ کې واقع دی. دا سیمه په عراق کې د امریکا د قواوو تر حملې وروسته د عراق له ډیرو ناامنو ځایونو حسابیږي. د عراقي پولیسو یو افسر خبري رسنیو ته ویلي چې په وژل شویو کې درې پولیس او څلور ملکي کسان وو. په دې چاودنه کې لږتلږه پنځلس تنه نور زخمیان شوي دي.
زمغه غلا ازادي رادیو اوریده مسبخین 2 بجې او شپک دقیقې دي. درنو دوستانو دا یو ساته خبرونه د خپل تخنیکی همکار علي محمود په خنه غواړم. طاهر روشن په مرسته تاسو ته وړاندې کوم او د مطالب مو درته غوره کړی. امریکایي مقامات په افغانستان کې د ثبات ټینګېدل په پاکستان کې د وسلوالو په مخنیوي کې ګوري. په کابل کې د ایران سفیر په افغانستان کې د یو ائتلافي حکومت جوړېدو غوښتنه کړې. افغان مقامات وایي
څنګه موږ نه غواړو چې د ګاونډیانو او د نورو هیوادونو په داخلي امور کې مداخلت وکړو. موږ په هیڅ صورت اجازه نه ورکوو چې بل هیوادونه زموږ په داخلي مسایلو کې مداخله وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک میسون مشر عزیز الله لودین د زنو رسنیو هغه رپورټونه رد کړل چې ګواکې دغه کمیسون خپلواک نه ده. دی وایي
دا زین مخبارون و زین کسان غواری چی در افغانستان که اخ خلق چی صادق دی، اخ خلق چی کار کی، اخ کار پویگی یا تری رو شخصیت وکی.
پا افغانستان که در سویدن در کمیتی چارواکو پا میدان وردک ولایت که در شپی لخوا دو دوی پا رختون بنده در سولسات و زوکونو ننواتل پا کلکه غندلی. همدار از در سواد نریوال ورزی در رسیدو پا مناسبت پا افغانستان که در ملگور ملتونو چارواکو لفغان دولت نریوال طولنه او نور خواب و کختل چه پا در حواد که در بیسواده پر زد مبارزی که جدی اقدامات اکلی. در او نور مطلب او همدار از نیمه نری در خوزول پارا زنگره اونیس پروگرام پا همدی خبرونه که بریده شد. تاسو د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. وال سټریټ ژورنال امریکایي ورځپاڼې په خپل نننې غاڼه کې په دې ټینګار کړی چې د افغانستان شخړه تر هغو نشي حل کېدای تر څو چې په پاکستان کې د سختریزو زالې ورانه شوې نه وي. ورځپاڼه په عین حال کې وایي چې پاکستان هم تر هغو آرامه سا نشي ایستلی تر څو چې په افغانستان کې حالات سم شوي نه وي. د وال سټریټ ژورنال په نظر کې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووزي یا په افغانستان کې ماته وکړي پاکستان هم بې ثباته کېدای شي. د مقاله اسمت څرون لوستې او غټ ټکی یې اوروي.
وال سټریټ ژورنال وایي چې په افغانستان کې به د جګړې ګټل او د یو باثباته او مشروع حکومت جوړول چې پر خپلې خاورې کنټرول ولري مشکله وي. په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې ناامني زیاته شوې او ورسره په یو وخت د حکومت مشروعیت هم کم شوی دی. څرګنده نه ده چې د ولسمشرۍ وروستي انتخابات به پر دې وضعیت څومره اغېز ولري. وال سټریټ ژورنال لیکي سره لدی چې په افغانستان کې د بری لپاره هلې ځلې مسخره ښکاري خو ائتلافي ځواک ځواکونو د امکاناتو او ځواکونو په زیاتولو سره د کونړ، ننګرهار، خوست، لوګر او وردګ په شان ولایتونو کې چې اکثره د افغانستان په ختیځ کې دي بریالي توبونه لرلی دي. خو په هلمند کې د دوی عملیاتو چې شتنسیم شوي نه ول چندان لاسته راوړنه نه ده لرلې. ورسپانه وروسته پوښتنه کوي چې آیا شتنسیم شوي عملیات چې له کافي امکاناتو او ځواکه پکې کار اخیستل شوی وي بریالي کېدی شي. په جګړه کې د هیڅ شي ضمانت نشي کېدی، خو معقول دلایل شته چې که عملیات سم تنظیم شي او په کافي اندازه امکانات موجود وي د جګړې د ګټلو امکان شته. وال سټریټ ژورنال د افغانستان د جګړې د منتقدانو له قوله وایي چې امریکا باید پاکستان مجبور کړي چې د افراطیت او سختریزۍ د ریښو د وچولو لپاره د اوږدې مودې لپاره رول ولوبوي. په پاکستان کې له خپل اډو څخه په افغانستان کې د القاعده او طالبانو فعالیتونو امریکا دې ته متوجه کړي چې پاکستان د امریکا لپاره مهم دی ځکه چې د افغانستان حالات خرابوي. وال سټریټ ژورنال وایي پاکستان د 180 میلیونه نفوس په لرلو سره د امریکا لپاره مهم مسلمان اتمی هیواد دی چې نه یوازې حکومت له هند سره وسلواله سیالي لري، بلکې په دغه هیواد کې ګڼې سختریزي ډلې له هندي ځواکونو سره وخت په وخت نشته کوي. د ورسپانې په نظر پاکستان په تیر کال کې د هغو سختریزو پر ضد په هلو ځلو کې د پام وړ پرمختګ وکړ چې د پاکستان امنیت ته جدي خطر پېښ کړی و. وال سټریټ ژورنال وایي باید دا حقیقت په پام کې ونیول شي چې په افغانستان کې ماته یا له دې هیواده د ځواکونو ایستل د پاکستان ثبات ته سخت خطر پېښولی شي. د ورسپانې په نظر همغسې چې په افغانستان کې د ناټو او امریکا ځواکونو ته څرګنده شوي د طالبانو پر ضد جګړه باید د پولې په دواړو خواوو کې تعقیب شي. په پاکستان کې هم د سختریزو پر ضد د پاکستاني ځواکونو عملیات پولي پټیره بیا کونړ او خوست ولایتونو ته د نړیوالو ځواکونو د پرمختګ په مټ بریالي شول. د مقالې په پای کې په دې ټینګار شوی چې پاکستان تر هغو امن او خوندي نشي پاتې کېدی تر څو چې په افغانستان کې سختریزو ماته نوي کړي.
د افغانستان د وزیر په اړه مو د امریکایي ورسپانې وال سټریټ ژورنال ته لیکنې مهم ټکي واوریدل چې په دې ټینګار کوي چې د افغانستان جګړه تر هغو نشي حل کېده تر څو چې په پاکستان کې د سختریزو زالې ورانه شي ونیوي. په یو راپور کې راغلی چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د برېټانیا صدر اعظم ګوردن براون د یک شنبه په ورځ روان کال تر پایه پورې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو لوري د یو نړیوال کانفرنس ته جوړېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتو مقاماتو د جمعې په ورځ ویلي وو چې د مؤسسه د راتلونکي کال په لومړیو کې د افغانستان په باب د یوې نړیوالې سرمشریزې د جوړولو لټه لري چې د دې هیواد پر سیاسي او اقتصادي ستونزو غور وکړي. د برېټانیا او جرمني صدر زمانو په عین حال کې په کندوز کې د جرمني ځواکونو په امر د بمباری په اړه د فوري او دقیقو تحقیقاتو غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې ګڼ شمېر بې ګناه ملکیان ووژل شول. مرکل چې د برېټانیا له صدر اعظم سره یو ځای په برلین کې د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه ویل، همدارس د افغانستان د راتلونکو په باب د ملګرو ملتونو په ملاتړ د کانفرنس ته جوړېدو ملاتړ وکړ. او تر یوې خبرتیا وروسته به د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له ویان سره د ایران د سفیر د هغو څرګندونو په اړه مرکه واوري چې ویلي دي د افغانستان د انتخاباتو وروسته باید په افغانستان کې یو ائتلافي حکومت جوړ شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې د سهالو بجو پیلېږي او د مخام تر او بجو دوام کوي. د ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 اورېده شي. همداشي بعد مسپخین 2 بجې او 14 دقیقې دي. په کابل کې د ایران سفیر هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه خپل خبر راوسپړله او ویل چې په شوې انتخاباتو کې سرغړونو او درغلیو ته په پام سره باید په افغانستان کې یو ائتلافي حکومت جوړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران د سفیر د څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې او ویل دي چې په دې اړه د ایران سفارت ته یو لیک هم استول دی. په کابل کې زموږ همکار حمید مومند د دې موضوع په اړه د بهرنیو چارو د وزارت له ویاند احمد ظاهر فقیری سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راړو.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وان خاغلی احمد ظاهر فقیری په کابل کې د ایران سفیر د افغانستان د انتخاباتو په اړه ځینې څرګندونې کړې او په ضمن کې دا سپارښتنه هم کړې چې په افغانستان کې اوس مهال د یو ائتلافي حکومت جوړېدو ته اړتیا ده. تاسو په دې ارتباط باندې څه ډول غبرګون ښودل غواړئ؟
افغانستان یو مستقل هیواد ده چې خپل ملي حاکمیت لري او د ګاونډیانو سره زموږ د همکاري رابط پیاوړتیا زموږ د باندنیو سیاست یو مهمه بڼه ده او څنګه چې موږ نه غواړو چې د ګاونډیانو او د نورو هیوادونو په داخلي امور کې مداخلت وکړو، موږ په هیڅ صورت اجازه نه ورکوو چې بل هیوادونه زموږ په داخلي مسایلو کې مداخله وکړي. او د افغانستان سیاسي نخبگان کولی شي چې یو حکومت د ملي منافعو پر بنسټ ایجاد کړي چې په هغه کې د ټول افغانانو مشارکت وي، او ائتلافي حکومت زموږ د کار په دستور کې نه دی، د ښاغلي جلال احمد رئیس جمهور د کار په دستور کې نه دی.
فقیر صاحب، تاسو دا ډول څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وبلله، نو آیا دغه غبرګون تاسو په کابل کې د ایران سفارت ته په رسمي ډول استولې ده؟
اړوندو ادارې ته وظیفه ورکړې ده چې دا رسمن ورته ولیږي.
ښاغلی فقیری، تر دې مخکې هم د ځینو نورو هیوادونو، البته لویدیځو هیوادونو، د افغانستان د انتخاباتو په اړه څرګندونې کړې او د تقلب یادونه یې کړې ده، او دوی په خپلو څرګندونو کې د دوهم ځل لپاره د انتخاباتو د جوړولو غوښتنه کړې ده. په دې ارتباط تاسو څه ویل غواړئ؟
دلته په افغانستان کې اول خو د انتخابات د پور ټاکنو مسله یو داخلي مسله ده د افغانستان، او دلته مشخص میکانیزم وجود لري چې کمیسیون مستقل انتخابات دي او د انتخاباتي شکایاتو کمیسیون دي چې هغوی خپل کار باید تکمیل کړي، او موږ دا اجازه نه ورکوو چې د افغانستان کورنۍ مسله په بهر کې بحث او د موږ د منلو وړ نه دي.
تر دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم دا ډول ویلو چې چا د اجازه ورنه کړي چې په بهر کې د افغانستان د انتخاباتو په اړه بحث وکړي. البته د هغوی هدف د پاریس غونډه وه، خو دغه څرګندونو سره سره په پاریس کې د افغانستان د انتخاباتو په اړه بحث وشو. تاسو په دې ارتباط باندې څه ویل غواړئ؟
په پاریس کې چې اوشت هیوادونو استازی غونډه کړې وه، هغه یو دا لومړی ځل نه وو، دا شپږمه دوره وو. دا دورې غونډې دي چې مخکې هم استانبول کې جوړ شوی وو. د دغه غونډې اصلي موضوع د یو هماهنګ سیاست د مبارزه په د تروریزم په هکله مبارزه، د مخدره موادو په هکله مبارزه، او د افغانستان بیا رغونې او بحثسازي مسایل د اجنډا اصلي موضوع. او که چیرې دا مسله مطرح شوې وي، موږ به هیڅکله دا نه منو چې د افغانستان کورنۍ مسله په بهر کې مطرح شي.
تاسې د افغانستان د ولسمشرې د انتخاباتو په اړه چې د زمري په 29مه نیټه تر سره شول او تر اوسه پورې لا ټولې نتیجې نه دي معلومې، د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له ویاند احمد ظاهر فقیری سره مرکه واورېده چې د ایران سفیر په کابل کې ویلي چې په افغانستان کې باید دغو انتخاباتو کې د سرغړونو او درغلیو په پام کې نیولو سره یو ائتلافي حکومت جوړ شي. نوموړي وویل چې دولت د ایران د سفیر دغه وړاندیز په کلکه رد کړی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په افغانستان کې د سویډن د کمیټې چارواکو د سولساتو ځواکونو هغه عمل په کلکه وغنده چې څو ورځې مخته د دوی ځواکونو په میدان وردګ ولایتو کې د شپې لخوا د دوی په روغتون باندې ورننوتل، او له کارکوونکو یې وغوښتل چې که د طالبانو ټپیان ورته راوړل کېږي نو دوی د بهرنیو ځواکونو ته خبر ورکړي. بل ورته د افغانستان د روغتیا وزارت هم دغه عمل غندي او وایي هیڅوک د حق نه لري چې له وسلو سره روغتون ته ننوځي. په دې اړه پام وکړئ له کابل څخه د مجاهد جواد رپورټ.
په افغانستان کې د سویډن د کمیټې مشر په میدان وردګو ولایت کې د دوی یو روغتون ته د بهرنیو وسلوالو ځواکونو نه نوتل په کلکه وغندل، او دا یې له نړیوالو اصولو څخه یو ښکاره سرغړونه وګڼله. انډروس فینګر دغه خبرې د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وکړې. ویل چې هیڅوک د حق نه لري چې له دوی څخه د وسلوالو مخالفینو په اړه معلومات وغواړي، ځکه دوی د درملنې پر وخت ټولو ته په یوه سترګه ګوري.
If it's an American soldier, an Afghan government soldier, a civilian,
د وی موږ هیڅ کوم تبعیض نه کوو، که امریکایي سرتیری وي یا د ملي اردو یا ملکی وګړی وي او یا مشکوک وسلوال طالب، روغتون ته د درملنې لپاره ورشي نو دوی به یې درملنه وکړي، او د دوی په اړه به له روغتون څخه د باندې هیڅ چاته کوم معلومات ورنکړل شي. که پر موږ فشار راوړل شي نو روغتون ښایي وتړو، خو دا کار به ونه کړو. موږ په دې اړه خپل کلک غبرګون ښایو. ښاغلي فینګه زیاته کړه، سولساتي ځواکونه د تیر چهارشنبې په شپه شاوخوا لس بجې دغه روغتون ته ننوتي وو او تر نیمې شپې یې په دغه روغتون کې تلاشي کوله او له ډاکټرانو څخه یې غوښتي وو چې کله هم وسلوال مخالفین د درملنې لپاره ورځي نو دوی باید بهرنیو ځواکونو ته معلومات ورکړي. اخوا د افغانستان د روغتیا د وزارت تخنیکي مرستیال ډاکټر فیض الله کاکړ هم په روغتونونو کې د هر ډول وسلوالو کسانو ننوتل وغندل او روغتون یې یوازې د درملنې ځای وباله. ښاغلي کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
موږ پالیسي ډېره واضح ده چې باید موږ ټولو د ټولو تداوی کوو. هر څوک چې راځي دا مونږ ویلي دي زموږ خپل شفاخانو ته چې تاسې به که طالب وي که هر څوک راشي هغه به تداوی کوي. دا پوښتنه نه کوي چې تاسو څوک یاست، فقط تداوی به د خلکو کوي. خو دا چې دوی هلته ننوتلي دي دغه ښه کار نه دی. دا اجازه موږ چاته نه ده ورکړې. دا غلط کار یې کړی چې دوی ننوتلي. زموږ شفاخانو ته باید مسلح څوک هر څوک چې دي هغه داخل نه شي، ځکه چې شفاخانه د تداوي او دوا دپاره ده، نه د دې دپاره چې ونی هلته
ډاکټر کاکړ زیاته کړه. تر دې مخکې هم د افغانستان په پکتیکا ولایت کې ځینې وسلوال یو روغتون ته ننوتي و چې بیا د دواړو لورو ترمنځ نښته وشوه چې په ترڅ کې روغتون د جګړې په ډګر بدل او په بشپړه توګه ویجاړ شو. اخوا په کابل کې د سولساتو ځواکونو یوې ویاندې لارا وینټر ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس له دغې قضیې څخه خبر شوي او هڅه کوي د پیښې په اړه کافي معلومات ترلاسه کړي. د افغانستان د روغتیا د وزارت چارواکو تر دې مخکې هم څو ځله ویلي دي چې روغتونونه سیاسي مرکزونه نه دي او ډاکټران باید سیاسي فعالیت ونه کړي او په هر ډول حالاتو کې باید یوازې د ناروغانو درملنه وکړي پرته له کوم تبعیض څخه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو د ازادي راډیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د زنو حقوقو رسنیو ریپورتونه ردوي چې ګواکې دغه کمیسیون خپلواک نه ده. د دې کمیسیون رئیس عزیز الله لودین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د انتخاباتو کمیسیون په بیطرفۍ سره کار کوي او هغه کاندیدان چې کمې رایې ګټلي بېلابېلې اوازې خپروي یا هم پر کمیسیون او کارکوونکو یې تورونه لګوي. ښاغلی لودین وویل د شکایتونو پر اساس د یک شنبې په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د رایو 4,500 صندوقونه قرنطین شوي چې شاوخوا 2,000 رایې کیږي. په دې اړه زما همکار له ښاغلی لودین سره مرکه کړې.
وروسته تر هغه چې د انتخاباتو د نتایجو قسمي اعلان پیل شوی دی ورسره په ځینو مطبوعاتو کې داسې لیکنې راغلي دي، راپورونه راغلي دي چې ګواکې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون په بېطرفۍ سره کار نه کوي او پر دوی ځینې تورونه لګول شوي دي. په دې اړه مې ستاسو نظر غوښتي.
تورونه لګول ډېر آسان دي. هر څوک چې خپل چانس نه ویني دلته چې د انتخابات به وګټي، خو مجبور یو شی ورته پیدا کی. هغه خپل کورنۍ ته څه وایي، خپل ملګري ته څه وایي چې والې زه رایونه ما نه دی ګټلی. یو ملامت باید پیدا سی ورته. اوس ملامت کمیسیون د انتخابات ده که نه د کمیسیون انتخابات د ګرده فعالیتونه چې تر اوسه پورې سوي دي بنا پر قانون باندې ده. زه نه پیږم چې شکایت دي که بیا دوی شکایت لري راشي مونږ ته مونږ سره وغږیږي چې دوی قانون نسو بیا ورسي مطبوعات ته میډیا ته خپل شکایتونه ووایي.
ان تاسو فکر کوئ چې دغه تورونه هغه کاندیدانو لګولي دي چې هغه کمیرای ګټلي؟
او دغه تورونه خود نن نه لري، مخکې نه د انتخابات نه، د یو میاشت مخکې نه شروع شوی وو. دا کمیسیون وابسته کمیسیون ده ځکه چې د رئیس جمهور لخوا تعیین شوی دی. ورشي هندوستان ته وګوري، ورشي بنگلاديش ته وګوري، پاکستان د خپل د همسایه ته، ایران کې وزیر داخله رئیس د کمیسیون انتخاباتو، سباک چې کرزی سب رئیس نه جمهور نه یو بل رئیس جمهور برسي، هغه خپل تشکیلات ته وګوري، هغه شرایط د مملکت ته وګوري بیا هلته تعیینوي. دا ځینې مخبرونه ځینې کسان غواړي چې د افغانستان کې هغه خلک چې صادق دي، هغه خلک چې کار کوي، هغه په کار پوهیږي، یو ترور شخصیت وکړي.
تر اوسه پر لودین صاحب د انتخاباتي شکایت اوریدنې کمیسیون هغه شکایتونه چې دوی ته ورسېدلي دي هغه سیړي او په دې اړه ورستی نتایج هم نه دي اعلان شوي. ځینې کسان شکایت کوي چې په دغه جنن کې چې دغه شکایتونه نه دي څېړل شوي، نتایج اعلانېږي. دوی وایي چې دا د قانون له نظره خلاف کار دی. تاسو په دې اړه څه ځواب لرئ؟
هغه شی چې کمیسیون دلته تصمیم نیولې دي مونږ هغه اعلان نه کړی. کمیسیون تصمیم داسې و چې دا په مرحله په مرحله به اعلان کو. اوس پرون تاسو به اوریدلی وي چې تقریبا 400 صندوقونه قرنطین شو. قرنطین دا معنا ورکی چې بیا په دې باندې بیا غور کیږي. د غور صلاحیت کمیسیون د شکایت د انتخاباتي لري که دوی ومنل چې دا تقلب په دې کې سوي دي یو شی، بیا هغه مونږ به یو خاطر کړو که بیا وویل چې نه دا صحیح وو چې باید په حساب کې داخل کړو. دا شکایتونه یو مرجع لري، یو بنیاد لري چې په دا په اساس باندې دوی صلاحیت د لري چې په دا باندې قضاوت وکړي.
دا قرنطین سوي رای چې تاسو یاده کړئ تقریبا 2,000,000 رای کیږي، دا زیاتره د کومو ولایتونو دي؟
زه نه پوهیږم. دا نه باید د تخنیکي کارونه ده چې باید زه پوښتنه وکړم خپل د تالی سنتر نه، د تبس نه.
دغه شکایتونه چې رسیدلی دي تر کومه حده دغه څېړل سوي دي؟
زه نه پوهیږم. شکایتونه خو باید لار سي هلته کمیسیون سم شکایات ده، د دوی وظیفه ده، ننګ د موږ وظیفه هلته هلته څېړل کیږي.
لودین صاحب، ځینې مطبوعات داسې وایي او ځینې کسان په افغانستان کې هم فکر کوي چې د انتخاباتو نه وروسته به په افغانستان کې حالات کړکېچن او حالات ډېر خراب سي. ستاسو اټکل په دې اړه څه دی؟
زه فکر کوم چې پس له کلو کلو افغانستان د ځای ته رسیدلی چې یو قانون اساسي لري، قوانین لري، یو حکومت انتخابی لري. نو شکایت جنجالونه ته شکایت نه دی پاتې، خو هلته مظاهره صلح آمیز په قانون اساسي کې لیکل سوي دي. هر څوک حق لري چې ناراض وي خپل مظاهره وکړي. اما د ده روسیې ماته کړه، د دکان چور کړه، د ټیکسي ته ور واچوه، دا خلاف د قانون ده. باید وزارت داخله د ریاست د امنیت ملي ده باید د امنیت په ساتلو کې دی خپل لغه سم ونیسي.
هغه کسان چې په انتخاباتو نتایج نه وروسته رضایت نه لري، ستاسو په نظر هغوی ته څه کول پکار دی؟ هغه کسان چې بریالي کیږي هغوی ته څه کول پکار دی؟
که قانون ته دوی احترام لري خو باید دا ومني چې زه موافق نسم د افغانستان خلق اراده داسې نه و چې زه رئیس جمهور سم. هغه سړی چې ګټلی دی باید په دا باندې دوی توجه وکړي چې دوی نماینده د خلق، د افغانستان د خلق ده. د څه شي دپاره دوی نماینده سوي دي؟ چې د افغانستان د خلکو غم وخوري، امنیتي وساتي، اقتصادي ښه کړي، حقوق په قانون په عمل کې پیاده کړي. دا کارونه دي باید رئیس جمهور چې راځي انشاءالله په عمل کې پیاده.
تاسو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر عزیز الله لودین سره مرکه واوریده. نوموړي په خپلو څرګندونو کې وویل چې د هغو ځینو رسنیو راپورونه یې رد کړل چې وایي ګواکې دغه کمیسیون خپلواک نه دی. او د کابل چاپ او ورځپاڼو هم د افغانستان د ځینو نورو مسایلو په اړه د انتخاباتو په هکله هم تبصری کړي. دغه ورځپاڼو ته زما همکار په کابل کې کتنه کړې.
د ایراد خپلواک ورځپاڼه په قندوز کې د ناټو د روسي هوائي حمله په اړه د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه یو څېړنیز مطلب خپور کړ او لیکلي دی چې په افغانستان کې د ناټو د حمله د دغه سازمان قوانین مات کړی دي. ورځپاڼه په دوام کې لیکلي دی چې په کابو 115 کسانو کې چې په دې حمله کې وژل شوي لږ تر لږه 40 تنه ملکي وګړي وو. ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې د افغانستان د روانې وضع په اړه د ناټو د عمومي منشي په روسي سرګندونو تبصره کړې او هغه له مایوسۍ او ناهیلۍ ډک بلل دي. ورځپاڼه د خپلې تبصرې په دوام په افغانستان کې د امریکا او ناټو د هلو ځلو پاتې راتلو ته په اشاره دا سپارښتنه کړې چې لویدیځ د سیمې له هیوادونو سره په ګډه یوه داسې ستراتیژي جوړه کړي چې پکې سیاسي هلې ځلې او اقتصادي وده په لومړیتوب کې ځای ولري. د هیواد دولت ورځپاڼه هم په خپله سر مقاله کې روانه امنیتي وضع څېړلې او مشرانو جرګې ته د روسي پیښو په اړه د توضیحاتو د ورکولو لپاره د امنیتي چارواکو وربللو ته په اشاره دا پوښتنه کړې چې د امنیت د ښه کولو لپاره باید څه وشي. ورځپاڼه په دوام کې په خپله د پوښتنې ته د ځواب ورکولو هڅه کړې او لیکلی دی چې په هیواد کې د بهرنیو لاسوهنو د مخنیوي لپاره باید نظام پیاوړی شي. ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې د مشرانو جرګې دا سپارښتنه هم راخیستې چې افغانستان د سنبال اردو پر روزلو سربیره پراخې سیاسي، اقتصادي او ټولنیزې بیا رغونې ته اړتیا لري. ورځپاڼه په جلا مطلب کې په افغانستان کې د نشه توکو په خلاف روانه مبارزه څېړلې او په دې ترڅ کې د نشه توکو قاچاقونکو ته سزا ورکول یو پر ځای اقدام بلل ده. د ویسا خپلواک ورځپاڼه بیا د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو وروستۍ غونډې ته په اشاره په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلی دی چې نړیوالې ټولنه په افغانستان کې پر خپلې ناکامۍ اعتراف وکړ. ورځپاڼه په دوام کې د دې ټولنې د بهرني سیاست د مسؤل هاور سولونه په حواله لیکلی دی چې پر افغان حکومت له انتقاد کولو نه دا مهمه ده چې له دوی سره همغږي رامنځته شي او له دوی سره لا زیاتې مالي او ستراتیژیکې مرستې وشي. ورځپاڼه په خپله سر مقاله کې بیا هم د انتخاباتو په روان بهیر کې د بهرنیو او ځینو کورنیو کړیو لاسوهنې ته په اشاره دا خبرداري ورکړې چې د دې کار دوام به د نړیوالې ټولنې او افغان اولس ترمنځ د لویو لانجو او ټکرونو رامنځته کول حتمي کړي. د افغانستان ټایمز انګلیسي ژبه خپلواک ورسپانه په خپل لومړي مخکې د انتخاباتو د 2% رایو نتایجو اعلان ته په اشاره لیکلی دی چې ولسمشر کرزی 50% رایو ته نور هم ورنږدې شوی دی. ورسپانه په افغانستان کې د کوکنارو په کښ کې د کمی په اړه په یو څېړنیز مطلب کې لیکلی دی چې له دې سره د وسلوالو مالي منابع کمزوري کېږي. د ورسپانه په سر مقاله کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وروستیو بریاو ته په اشاره په هیواد کې د سپورټ ودې ته د زیاتې پاملرنې غوښتنه شوې ده. افغانستان ټایمز خپل نننی کارتون په کابل کې د چاپیریال او هوا ککړېدو ته ځانګړی کړی او پکې دا ښودل شوی که حالت هم داسې دوام وکړي نو په دې ښار کې به ژوند خورا ستونزمن شي. د اصلاح او انیس دولتو ورځپاڼو هم په بېلابېلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې روان حالات راخیستی دی. انیس په خپله سرمقاله کې د افغانستان په شمال او په تیره بیا په قندوز ولایت کې د ناامنیو د خورېدو عوامل څېړلي او دا خبرداری ورکړی که چیرې ناټو په قندوز کې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلو نو نه یوازې عامه خلک بله جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ شي بلکې د ناټو په اکمالاتي کاروانونو به هم حملې زور واخلي. خو اصلاح بیا په خپله سرمقاله کې په هېواد کې د ناامنیو د خورېدو د مخنیوي لپاره د داسې اقداماتو غوښتنه کړې چې د سولې او امن زمانه ټوکړې شي.
زمغه غلازادې رادیو اوریدا آزادې رادیو په کابل کندهار هرات جلال آباد او مزار شریف کې په اف ام 13.15 صفه اوریدل شي. دوه په یو دیش دقیقې د افغانستان نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري فرشته جلال زیو غند کوي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په کابل شهر د ورستي راکټي حمله په اړه د تحقیقاتو امر کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ځینې رسنیو هغه ادعا بیردوي چې وایي دغه کمیسون خپلواک نه دی. نن سهار د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې د یو ماین په چاودنه کې 2 تنه ووژل شول او 9 تنه نور زخمیان دي. د مخدره موادو په ضد د مبارزې ځانګړې عدلي او قضایي قوې د استیناف محکمې 14 قاچاقونکو ته سزا واوروله. د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد نن ویلي چې تهران مخ په لنجمن اتمی پروګرام ته دوام ورکوي او د خپل دیوازي حق ته لرلو لپاره به له هیڅ لوري سره مذاکره ونه کړي. د وینزویلا جمهور رئیس هوګو چاویز نن په ترکمنستان کې د یو لږه هیوادای د نړۍ د غاز د سترو تولیدونکو هیوادونو اتحادیه ته د ورګړي دوغښتنه کړي. او د عراق پولیسو ای په یو انتحاري حمله کې نن لښته لږه وتنه د دغه هیواد د رمادي په ښار کې ووژل شول چې څلور تنه یې ملکیانو.
د ازادۍ رادیو اوري. د سواد د نړیوالې ورځې د رارسېدو په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو چارواکو افغان دولت نړیوالې ټولنې او نورو خواوو وغوښتل چې په دغه هیواد کې د بې سوادۍ پر ضد مبارزې کې جدي اقدامات وکړي. د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو علمي فرهنګي او تعلیمي ادارې یونسکو یونسف او دغه سازمان د اسکانو ادارې یا یو ان هابیټټ چارواکو په افغانستان کې د سواد د وزې په اړه ګډ خبري کانفرنس ته معلومات ورکړل. د سپتمبر 8 یعنی سبا د سواد نړیواله ورځ ده. په دې اړه په مکړې لقب له زموږ د همکار راپور ده.
په افغانستان کې د سواد نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې ملګري ملتونه وایي افغانستان تر اوسه پورې د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د سواد کچه پکې تر ټولو ټیټه ده او په سلو کې یوازې 4 وګړي لیک او لوست کولای شي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې سواد لرونکي افغانان هم اکثره ښار میشته دي او په کلو کې 90% خلک بې سواده دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو درې سترې ادارې یونیسف یونسکو او یو ان هابیټټ وایي د خپلو پروګرامونو په پلي کولو سره هڅه کوي چې تر 2015 کال پورې نړیوال هدف ته د رسیدو لپاره یعنی د 50% بې سوادۍ د راکمولو لپاره کار وکړي. د ملګرو ملتونو د علمي تعلیمي او فرهنګي ادارې رئیس شیګورو اویاګي په یو خبري کانفرنس کې د ملګرو ملتونو د یادو شویو نورو ادارو په استازیتوب له افغان دولت نړیوالې ټولنې او نورو مربوطه ادارو وغوښتل چې په افغانستان کې د باکیفیته سواد د پراختیا لپاره جدي اقدامات وکړي.
یونیسف یونسکو او یو ان هابیټټ یو ځل بیا په افغانستان کې د سواد زده کړې په برخه کې له خپلو ټولو همکارانو غواړي چې خلکو ته د با کیفیت سواد د زده کړې لپاره جدي اقدامات وکړي. دا هلې ځلې باید په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې ترسره شي چې خلک یې له تعلیم څخه بې برخې دي او دوی باید له یاده ونه ایستل شي.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق رئیس کاترین بنګو وویل د ملګرو ملتونو ادارو د سواد د نړیوال ورځ په مناسبت په ګډه یو کتاب هم خپور کړی چې په هغې کې د افغان سواد زده کوونکو له خولې د سواد د ګټې مستند نکلونه راغلي دي. هغې وویل د یونیسف، یونسکو او یو انهبیټاټ ادارې د افغانستان د پوهنې وزارت له لارې په ټول افغانستان کې د سواد د زده کړې پروګرامونه لري چې په زرګونو خلک ترېنه ګټه اخلي. خو اغلی کاترین د افغانستان په ځینو سیمو کې په دودیزه توګه د ښځو تعلیم ته په کم اهمیت کتل، ناامنی او د ښوونځیو کمښت د سواد د پراختیا په برخه کې لویې ستونزې وبللې. کاترین وایي که څه هم د زده کړې لپاره غوښتنه شته، خو یوه ستره ستونزه دا ده چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ځینې کسان تر اوسه دا احساس لري چې د نجونو تعلیم مهم نه دی. بله ستونزه دا ده چې له ټولو هلو ځلو سره سره په ځینو سیمو کې پوره ښوونځي او درسي ټولګي نشته. زموږ یوه بله اندېښنه پر ښوونځیو حملې او د هغو تړل کېدل دي، په ځانګړې توګه د هېواد په جنوب کې. د افغانستان د پوهنې وزارت هم پخوا تر دې ویلي و چې د افغانستان په یو شمېر سیمو په ځانګړې توګه جنوبي ولایتونو کې په سلګونو ښوونځي تړل شوي دي او له دو لکو نه ډېر ماشومان له زده کړې بې برخې دي.
زمغه کلا زده رادیو او ری درنو دوستانو د روانې خبرونه د راپورونو لړۍ همدل ترن غړو خو خبرونه ته د دوه اونیزو پروګرامو په وړاندې کولو سره دوام ورکو. لمړی نیمه نړۍ د خزو لپاره ځنګړی پروګرام او ورپسې د سپورت مینوال مونږ د هیر کړی د سپورت خبرونه.
مشکل دغه دی چې نجونې مکتب ته نه
پرېږدي. غټولې اوس مانه قصور باسي.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو خاصه خپرونه،
جوړونکې شریفه صافی.
عزت من اوریدونکو السلام علیکم. هیله دا چې د روژې د مبارک میاشتې شپې ورځې په خوښۍ تیرې کړئ. په روانه خپرونه کې مو دغه مطالب تاسو ته برابر کړي دي. د کابل ښار په ځینو جماعتونو کې د ښځو ګډون د قران کریم په ختمونو او د تراوی د ترسره کولو په اړه زموږ چمتو کړی ریپورت په پیل کې اوري. بیا په قندهار ولایت ته لاړ شو او د دغه ولایت د ښځو له ستونزو به مو خبر کړو. د ښځو په اړه خبرونه مو هم په یاد ساتلي دي. راټول شوی مطالب زه شریفه صفی تاسو ته وړاندې کوم. په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په یو شمېر ښارونو او په ځانګړي ډول کابل ښار کې ښځو هم د نارینه و په شان جوماتونو ته لاره کړې او په جمع لمونځ کوي. شمېرې ښیي چې په جمع د لمونځ کوونکو ښځو شمېر ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. داسې چې پروسه کال په کابل کې یوازې په څلوېښتو جوماتونو کې میرمنو د تراویل لمونځ ته د ورتګ امکانات درلودل، خو د یوه کال په تیرېدو سره سږ کال دغه شمېره اته اویا جوماتونو ته رسېدلې ده، چې دا د کابل د میشتو میرمنو په ژوند کې یو لوی بدلون ګڼل کېږي. د کابل ښار د خیرخانې اوسېدونکې میرمن ناجیه له همدې امله خوښي څرګندوي.
سابق میں بکور کے والے واسطے پجامات کی رازم مجام میں باندھے وائے میں معجت رات سوا بری مسلمانی دا افغانستان کے اوارا میرا دست خزے منگ جامع آزاد دست خزے میرے اور یا رقم کار وکی منز وکی دخدا عبادت وکی اسلامی مملکت میں ارزائے کسی دن گندا افغانستان خلق اما سے آرامی پکی جوڑ سے برکت ہے اور نزدیک کورس کے معجت نے درست پجامات منز وکی نارنا گون پلارونه سره پلاروسره او زایو د دې په افسات کې دا آزادۍ موږ د خدای نه دولت نه غواړو.
خی ویل چې تر اوسه په کابل او زیاتره نورو ښارونو کې میرمنې جمعتونو ته د لمانځه او تراویح لپاره نه تللې. دا و چې پښته جمعتونو کې د ښځو لپاره بیل ځایونه په نظر کې نه ونیول شوي، خو په نویو جوړ شوو جمعتونو کې هڅه کیږي چې د لمانځګزارو میرمنو لپاره بیل ځایونه په نظر کې ونیول شي. خو له دې سره سره لا هم زیاتره افغانان بلو میرمنو ته اجازه نه ورکوي چې جمعتونو ته د لمانځه لپاره لاړ شي. د کابل ښار د بیبي مهرو اوسیدونکې میرمن فریده له همدې ډلو میرمنو څخه ده.
نه مونږ نه ځو، نارینه وایي مه کوه، کور کې مونږ کوو کنه، جمعه ته هیزا نه ځي کنه، هو سړی ځي کنه، هیزا سوچ نه ځي.
دینی عالمان په دې نظر دي چې د اسلام مبارک دین خصوصا دا اجازه ورکوي چې خپل منز او تراوی په جمع ادا کړي. همدا دلیل دی چې په زیاتره اسلامي ملکونو کې میرمنې په خلاص لاس جمعتونو ته د لمانځه لپاره ځي. د کابل ښار د حضرت علي د جمعت امام مولوي میر سید هم دا خبره کوي.
د خزو د پرخو فضیلتونه دا ډیر زیات فضیلت ده. هر مشکل چې د خزو په باره کې کوم مسایل دي هغه چانه پښتنه نشي کولی د آزادانه په کاغذ کې لیکي او په لاسپیکر کې د جواب اوري. دویمه مسله دا ده چې لازم تدابیر دغه ونیسي، بر سر قدرت دي دا کسان لازم تدابیر ونیسي چې زمونږ د وطن هغه خزو د جمعتون تراشین. بر علاوه د دینه چې یو منځ په 25 په 20 درجه دغه اوچتیږي، د دینه علاوه د دین فهم هم د زیاتیږي. هر کله چې د دین فهم په مونږ کې زیات شو، ان شاء الله په مونږ باندې بیا څوک تسلط نشي لرلی او په مونږ باندې څوک کامیابی نشي کولای. اوس مونږ تاسو څومره چې فریب خورو، دغه وجه ده چې اسلام نومې واخص زمونږ خلک دغه د ځان ته نه ګوري، بیا ورزی پې باندې په ټول هیوادونو کې د ښځو دغه د جمعه ته راتلل چې لازم تدابیر ممانعت نشته. لکه تاسو ټول مشاهده کوئ چې په حرم شریف کې، په حرمین شریف کې ډېر آزادانه راځي. هغه ورځ زمونږ د جمعه خطیب صاحب چې څنګه د مونږ ختم شو، هغه یو خبره وویل شو چې زه چې د خلکو ته ګورم لکه حرم شریف نشي راوځي، داسې خلک واسي نه روخځي، داسې راوځي ډېر وایي زموږ ضرورت به خوشحالېږي. ډېر خلک لري لري ځان ناراضي، ډېر ښځې داسې مې اورېدلې یو موټر دغه د میکران ناراضي، د 315 ناراضي، د سیول ناراضي، شار نو دغه ځای نه راضي را دغه کوي. انشاءالله که دا خلک دغه ته راشي، د لازم تدابیر دي جماعتونه ورته ونیول شي او د تګ راتګ کومه مشکل نه وي. او دا زمونږ د خلکو دپاره ډېر د خیر ذریعه ده او د کامیابۍ یو دروازه ده چې دوی دپاره دغه کېږي. الله پاک دې زمونږ ستاسو باندې رحم وکړي.
د اسلامي علومو پوهان باور لري چې د لمانځه لپاره جمعتونو ته د ښځو پر ورتګ بندیز نشته. نو ښه خبره دا ده چې هغه جمعتونه چې نوي جوړیږي هلته د ښځو لپاره هم تدابیر ونیول شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
عزت منو اوریدونکو، ورستی راپورونه خوده لیدا چې په قندهار ولایت کې د موتاد خوزوشمیر ورستر بلې په زیاتی دوده. په دې اړه مو یو مطلب چمتو کړی چې وکمه رشیدی به تاسو وړاندې کړی.
په دې وروستیو کې شمیرې ښیي چې په کندهار کې پر مخدره توکو د روږدو میرمنو شمیر تر پخوا زیات شوی دی. څېړونکي په دې باور دي چې په کورنیو کې له ښځو سره د نارینه و بد چلند، کورنۍ تاوتریخوالی، فقر، ناامني او بې باوري هغه ستونزې دي چې په ټولنه کې د معتادو ښځو د شمیر د زیاتېدو علتونه جوړوي. د کندهار ولایت یوه اوسیدونکې میرمن ګلبخته مو په دې وپوښتلې چې ولې نشه کوي.
هغه عمل موږ په کندهار کې پساره ترکې بمباري هر شی شهیدان، یو ورور مې شهید شو، پلار مې شهید شو، بل ورور مې درې کشت زخمي شو، بل ورور مې زخمي شو، خپلوان نه وګرده په پاکستان کې دنه پس تنګۍ مې دغه چلم شروع.
اول ځل دې کوم ځینه که چا درته راوړه د چلم؟
خپل مور مې څکول، زور سر مور خو می ده پخوانه شده و چله میت کول پر ما چه بم نپستنگی را علی ما برمات کول چه هم زور را بنده و که دو دوت کول. بله خلاص
چه تکلیف در تو نده پیدا کردی چله مو؟
ورز پا ورز زرکی رو یو سالندیک میکیری و ریم خوریری نو سخه چه ده دقا چله مده کتنگ
تو کلکی گی چه دقا عمل کهی؟
یوش پرس کلکیش
خای په خاص ډول د کندهار په ولایت کې د موتادو خزو د زیاتېدا علتونه ډیر او تر نورو بیل وی. خو په کندهار کې د خزو د حقونو یو فعال میرمن شاهده حسین بیا په خپل اندیدې کار علتونه داسې بیانوي.
اول به موږ تاسو وګورو چې څومره ډیر کرل کیږي، کرهڼه یې ډیره ده. یعنی موږ اورو وایي سږ کال به دومره کومک وسي چې دا کرهڼه به ونیسي، ولې کال تر بل کال کرهڼه ډیره سي، نور پسې کرل کیږي. نو دلته خو ښځې مړونه یې د لاسه ورکړي دي، زامن یې د لاسه ورکړي دي، وړونو پلرونه یې د لاسه ورکړي دي. حقوقي مسایل هېڅ نه څېړل کیږي. حق و حقدار ته د ښځې د حقوق پیسې کې خو هېڅ هم نشته، دا به تش په نامه خبرې یي، هېڅ هم نشته. نو ولې ښځې په نشي توګه اخته نشي؟ د ډېرې پریشانۍ، د ډېر جګرخونۍ څخه څه کوي؟ مراجعه کوي، څوک تابلیتو ته، څوک پیچکاري ته، څوک یې پوډر ته.
په مخدره توکو د احتیاط زیاتېدا په افغانو کورنیو کې یوه نوې پدیده ده چې ښایي په افغانستان کې د جنگ د کلونو همزولې او یا د همدې اوږدې غمیزې د دوام زیږندوي، چې په کار د دولتي ادارې او په خاص ډول د ښځو چارو وزارت ولایتي ریاستونه په دغې برخه کې ډېر کارونه وکړي. خو له بده مرغه په کندهار کې د ښځو چارو د ریاست دغه ډول هڅې ډېرې نه احساسېږي. د دغه ولایت د ښځو چارو رئیس رڼا ترین مو پوښتلې چې دوی تر اوسه په دغه برخه کې د معتادو ښځو لپاره کوم کارونه کړي دي.
موږ پخپل د کندهار په ولایت کې پخپل د ښځو چارو په ریاست کې د درملنې لپاره د داراز میرمنو کم څه نه لرو. فقط موږ چې ورته لرو هغه کله نا کله د حرفوي زده کړو پروګرامونه وي چې دغه میرمنې زموږ سره دلته زده کړه کوي، تر څو دوی دلته د عادي ښځو په څېر خپلې ټولنې ته ور وګرځېږي. لیکن د کندهار په ولایت کې د ودان افغانستان په نامه یو کلینیک شته چې هغه کلینیک د میرمنو تداوی د دوی په کور کې کوي، او دغه کلینیک لا تر دمه پورې په پوره توګه نه دی توانېدلی چې د میرمنو دپاره بستر ولري او دلته هغه څه چې لازمه ده ورته صحیح پرسونل ولري. صحیح مراکز د کندهار په ولایت کې د داسې میرمنو دپاره چې هغه معتاد وي نشته. بدون د ودان افغانستان څخه د ښځو چارو ریاست په خپل چوکاټ کې خاصه توانایي د بودیجې له خوا څخه نه لري، او همیشه موږ محتاج ده او محتاجه ده هغه کسانو چې هغو دي ډونر دي، موږ یو او د هغو څخه موږ همیشه مرسته غوښتې ده. نو بیا هم زه د هغو په مرسته باندې که چېرې زموږ سره کومک وکړي د ښځو چارو ریاست به انشاءالله وتوانېږي چې دغه میرمنو ته خدمات په بېلابېلو برخو کې ترسره کړي. ستونزې بېحده زیاتې دي، او د ټولو ستونزو یوه مخه ده یا یو لامل یې دی چې هغه جنگ دی په افغانستان.
خوب میرمن شاهده بیا په دې باور ده چې د غلطه د ښځو چارو ریاست د معتاد ښځو د درملنې او یا د هغو ترمنځ د احتیاط د راکمولو لپاره هیڅ هم نه دي کړي. دا ځکه چې په دغه ولایت کې میرمنې په پراخ ډول په لاسي ګنډلو کې مهارت لري، چې که د دوی همدغو محصولاتو ته هم د ودې لارې چارې وکتل شي او بازار ورته ولټول شي، نو ډېرې میرمنې به د مخدره توکو پر ځای دې خوا ته مخه وکړي. هغه زیاتوي،
اول به دا ووایو چې د ښځو د چارو وزارت هېڅ فعالیت نه دی کړی په کندهار کې. هېڅ د ښځو وزیره بغیر له سیما ثمره څخه چې هغه د لنډمهالې ادارې یوه مشره وه، دا راغله بعد له هغه څخه موږ د ښځو د چارو وزیره کندهار کې لیدلې نه ده. یوه ښځه چې وزیره یې او دا ونه ګرځي په ولایاتو کې په ریاستو پوښتنه ونه کړي، نو دا به څه رقم سي؟ هغه فعالیتونه چې پخوا کېدل اوس هېڅ نهسه. هغه پروژې چې پخوا راتلې ښځو ته، ولې د کندهار ښځې خو با کماله دي، د خامکدوزۍ له لحاظه څخه خامکانې زدي، عینودوزي زده په نړیواله سطح هغه مشهور دي، هغوی په نړیواله سطح هغه دی بازار لري، مګر څوک حمایت نه کوي، څوک پروژې نه ورته جوړي، مارکیټ نه ورته جوړي. د هغې اونر اوس ورځ په ورځ هغوی د یاده وځي، هغوی یې نسي کولی که دوی غواړه په خپل بازار کې خرڅه کړي په دوې میاشت کې جوړ کړي په 2000 افغانۍ، ولې که مارکیټ ورته جوړ کړي په بین المللي سطح شهرت لري، نو هلته بیا دوی کولی شي چې د خپل هنر ته مخه وکړي او د دغه نشهیي توکو د اقتصادي پرابلم څخه خلاص شي.
د کتونکو په وینا د افغانستان حکومت بیا په خاص ډول د ښځو چارو له مخدره توکو سره د مبارزې وزارت او ټولو مرستندوی محسوسو ته په کار ده چې له همدا اوس په ټول هیواد کې د ښځو ترمنځ د احتیاط راکمولو او مخنیوي لپاره پراخ پروګرامونه جوړ او عملي کړي. دا ځکه چې که دغه بلا د افغانو میرمنو ترمنځ خپره شوه، بیا به لرې نه وي چې د افغانانو کورنۍ به ویجاړي او زموږ راتلونکي نسلونه به له یوې مخې پر دغې بلا اوښتي وي. د کتونکو په وینا د افغانستان حکومت بیا په خاص ډول د ښځو چارو له مخدره توکو سره د مبارزې وزارت او ټولو مرستندوی محسوسو ته په کار ده چې له همدا اوسه په ټول هیواد کې د ښځو ترمنځ د احتیاط راکمولو او مخنیوي لپاره پراخ پروګرامونه جوړ او عملي کړي. دا ځکه چې که دغه بلا د افغانو میرمنو ترمنځ خپره شوه، بیا به لرې نه وي چې د افغانانو کورنۍ به ویجاړې او زموږ راتلونکي نسلونه به له یوې مخې پر دغې بلا اوښتي وي. د نیمه نړۍ د خبرونې قدرمنو اوریدونکو، اوس به هم په ګډه د ښځو په اړه څو لنډو خبرونو ته غوږ شو. غور ولایت کې د افغانستان د خويندو د حرکت ټولنې د وی غونډې پترات کې خپل موجودیت اعلان او څرګند کړ. د پژواک خبري ایجنسی په یو رپورت کې راغلی، دغه ټولنه د خزو د منسجمولو، ل خپل حقونو د خبرولو او د هغو د مشکلاتو د حل کولو په مقصد جوړه شوې ده. دا ځکه چې په دغه ولایت کې اکثره خزي له وهلو ټکولو اجباري ودونو او په ځینو سیمو کې خوانځیو ته د هغو د نه پرېښودلو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. نو په دې وجې د دغه ټولنې ایجاد د ښځو لپاره یو ګټور کار ګڼل شوی دی. په دې وروستیو کې د بامیان ولایت په اژدردره کې د ښځو او ماشومانو دپاره د یو تفریحي باغ د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د وخت خبري اژانس د خبر له مخې دا پارک د امریکا په مالي لګښت او د ارزو موسسې په همکارۍ په 4000 متره مربع ځمکه کې جوړیږي. ویل کېږي د دغه باغ د جوړېدو کار به په یو کال کې بشپړ شي. د باختر اژانس د خبر له مخې د وګي په لسمه د بامیان ولایت د ښوونځیو په زده کوونکو د ښوونځي جامې وویشل شوې. د دغه ولایت د معرف د رئیس ښاغلي رضا ادا په وینا، دغه جامې د یوې امریکایي موسسې لخوا په هغو جنکو چې د ښوونځیو د جامو د اخیستلو توان نه درلود وویشل شوې. د غور ولایت د ښځو د خوراکي توکو او لاسي صنایعو نندرتون په دې وروستیو کې نندارې ته وړاندې شو. د پژواک خبري ایجنسی په وینا په دغه نندرتون کې چې د امریکې د کاتولیکو د ارتباطي خدمتونو د موسسې په همکارۍ جوړ شوی، د دغه ولایت د ښځو محصولات چې ښځینه سیمه ییزې جامې، خامک او د چرمو ګنډل، ډولي پردې، غالۍ او دغه راز خوراکي مواد لکه کیک، کلچې، هګۍ او د چرګانو غوښې شامل وي نندارې ته وړاندې شول. ویل کېږي چې د ښځو لاسي صنایع لومړی ولایتونو او وروسته بهر ته د خرڅلاو لپاره استول کېږي. قدرمنو اوریدونکو، ستاسو لپاره زموږ چمتو کړي مطالب هم دومره وو. د ازادي رادیو د پوسټ باک شمیرې دي: په قندهار کې 22، جلال آباد 4، خوست 1، په کابل کې 44، یووبیا او په پېښور کې زموږ پوسټي پته ده: ازادي رادیو پوسټ باک 24، یونیورسيټي ټاون، پېښور.
د لوبو له میدانه
beautifully hit, it was in the air but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
په دې هیله چې خپل سپورتي فعالیتونو او ورزشي سیالیو کې بریالي اوسئ، زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د دې اونۍ سپورتي خبرونه اوریدو ته هرکلی کوم. د افغانستان د کرکټ لوبغاړو 13 میاشت په زیمبابوي او هالند کې یو ورځنی او څلور ورځنی مسابقې ترسره کړې. د افغانستان د کرکټ ټیم څو ورځې مخکې هیواد ته ډک لاسونه راستون شو. په دې سپورتي خبرونه کې په زیمبابوي او هالند کې د دوه مسابقو په اړه معلومات او د ملي کرکټ ټیم د لوبغاړو څرګندونې اوري. دا راز په کابل کې درته د روسي د جام د فوټبال د مسابقو حال هم درکو، او په اروپا کې د فوټبال د غوره ټیمونو ترمنځ د مسابقو په اړه د معلوماتو سره به طاهر روخان له تاسو سره وي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په 13 اگست میاشت کې په زیمبابوي او هالند کې د غوډو هیوادونو د کرکټ له ټیمونو سره مسابقې وکړې. افغان کرکټرانو یو ځل بیا د افغانستان بیرغ ورپوهوت. د افغانستان کرکټ ټیم له زیمبابوي سره څلور ورځې لوبه یا ټیسټ لوبه وکړه او په برابر ډول پای ته ورسیده. له هغې وروسته د افغانستان او هالند ترمنځ په هالند کې څلور ورځې لوبه وشوه چې افغانستان وګټله. د افغانستان او هالند ترمنځ دوه ورځې یا ون ډے مسابقې هم ترسره شوې چې یو افغان کرکټ ټیم او بل هالند وګټله. د کابل په هوایي ډګر د افغانستان د کرکټ ټیم روزون کې کبیر خان ازادي راډیو ته ویل چې په زیمبابوي او هالند کې د کامیابیو اصلي سبب د افغانستان د ملي کرکټ ټیم د لوبغاړو ترمنځ یووالی دی. کبیر خان ویل
ټول ټیمونه موږ بولینګ کړی دی، وکټ ډیر بیټنګ وکړو،
ایبان چې بولانو سنگه بولینګ کړی ډیر زبردست بولینګ کړی دی ان په زونګ بیٹسمنانو دوسه بیٹنګ کړی دی سنگه چې یو خټ ټیم دی خراب ټیم خلاف کې سنگه چې د لکان ورځ ورځ یې دکې سونه زریز دکې ډیر خلک پریشان کړی دی د دنیا کې چې دی یو کال پس کوي خپل سره افغانستان خلکو ته زمات رب نه د زړه ځنه ډیر ډیر مبارک شه دی ګټو کې دا غیر ډیر لاس دی ول چې د دواګانو بغیر درس ممکن نه دی او موږ هم دای غواړو چې دا کمې سنگه دواګانې موږ دکې هم دغه سنگه دواګانې ان شاء الله موږ ولر کامیاب نه وو
د افغانستان د کرکټ لوبغاړي بیا وای په زیمبابوي او هالند کې دوی له د غلوب نوې تجربه تر لاسه کړې په دې اړه د ملي کرکټ ټیم لوبغاړي رئیس خان وای
عموما د افغانستان لپاره دغه دوره په دماغ فکر سره په سلو کې نوې بيصدا یو کامیاب دوره و د دې نروسه به د ايرلند ټیم غوي سر به موږ په سابقه متاسفانه چې موږ په افغانستان کې کوم میدان نه لرو نو په دغه وجه باندې موږ به د کوربه هیواد په توګه باندې د دوبی میدانونو څخه استفاده کوو ترڅو موږ د ايرلند سره د کوربه هیواد په طرف باندې باغوي سره موږ مسابقه کول دوګو
ټاکل شوی چې د افغانستان کرکټ ټیم راتلونکي میاشت په دوبی کې له ايرلند سره مسابقه تر سره کړي بلور ته بیا د افغانستان د 19 کلونو څخه د کم عمر لوبغاړو کرکټ ټیم د محل په کاناډا کې دی او د انډر 19 یا 19 کلونو څخه د کم عمر ټیمونو د نړیوال جام د مسابقو لپاره چې ټاکل شوی په 2019 کال کې په کینیا کې جوړ شي د غوړو ټیمونو د انتخاب دورې په مسابقو کې بوخت دی په دې لړ کې د افغانستان ټیم نن له امریکا سره مسابقه تر سره کوي په کابل کې د جام رمضان په نامه د فوټبال سیالۍ په زور او شور سره روان دي د کابل ښار ګڼ شمېر ټیمونه په دغه سیالیو کې ګډون لري په دې لړ کې تیر ورځ د روشن ټیم د اف ام آی سی ټیم ته د صفر په مقابله کې په دوه ګولونو ماته ورکړه د غراز د پوهنې د وزارت او افغان بیسین ترمنځ لوبه بیا دوه په دوه برابر پای ته ورسیده د رمضان د جام د مسابقو په لړ کې نن د کابل سرینا ټیم له کابل بانک او د پوهنې وزارت ټیم د رسنیو د فوټبال له ټیم سره مسابقه لري د فوټبال دغه مسابقې د کابل په ورزشي میدان کې ترسره کیږي د اروپا په مختلفو غټو خارونو کې د فوټبال د مخکښو ټیمونو ترمنځ سیالۍ دوام لري د غراز د نړۍ په سطح د فوټبال ټیمونه هم یو بل سره په دې ورځو شپو کې مسابقې لري طاهر خان تاسو ته د نړیوال فوټبال د مهمو مسابقو په اړه معلومات برابر کړی دي
درنو او قدرمنو اوریدونکو لږه کبله چې 13 هفته په جنوبي افریقا کې د 2019 کال د فوټبال د کوالیفیکیټ د لوبو د پاره د زیاترو اروپאי هیوادونو ترمنځ د فوټبال لوبي تر سره کېدلې نو ځکه د داخلي لیګو مسابقې تر سره نسبه خو موږ تاسو ته د اروپאי هیوادونو د لوبو د نتیجو او د هغو د جریان څخه خبرو د دغه لوبو د جمهوریت څخه یو جالب لوبه د چک او سلواک د جمهوریتونو ترمنځ مسابقه و چې د سلواک په مرکز براتسلاوا کې تر سره شو د سلواک منتخب ټیم د جدول په سر کې دی خو د چک جمهوریت ملي ټیم د جدول په پنځم ځای کې قرار لري نو ځکه د چک جمهوریت ډیره هڅه کوله چې د سلواک ټیم ته په ماتې ورکولو سره یو څو پوینټ یا نمرې ترلاسه کړي ترڅو د پنځم ځای څخه د جدول په یو څه پورته موقعیت کې ځان ته ځای پیدا کړي د چک ټیم لوبه په ډیره فعاله او جدي توګه شروع کړه او د لوبې لومړنۍ لس دقیقې یوازې د سلواک د ټیم د دروازې پر شاوخوا روانه وه چې په اتو دقیقو کې اته کارنر د چک د ټیم په ګټه ترسره شول خو د چک ټیم د دوه کارنرو څخه د خپل ځان په ګټه کار ونه خستلای شوی ورسته بیا لوبه په نسبتا مساوي ډول روانه و چې په لومړني نیمایي کې یوې خوا هم ونه کړای شوای د سیال پر دروازه کوم ګول ولګوي په دوهم نیمایي کې د چک د ټیم په ترکیب کې لومړنی تبدیل رامنځته شو هغه دا چې د یان کولر پر ځای چې لوبه تر ټولو جګ لوبه کوونکی دی میلان باروش میدان ته را داخل شو دا سیمکان لیدل کېده چې باروش چې ډیر چټک لوبغاړی دی به د سیال پر ګول د سیال پر دروازه کوم ګول ووهي خو د هغه پر ځای د لوبې په شپږمه دقیقه کې د سلواک د ټیم لوبه کوونکی شستاک د یو ښه پاس په ترلاسه کولو سره وکولای سول د پیټر چک پر دروازه باندې ګول ووهي نو د چک د ټیم د برالیتوب لاره یو څه نور هم کړکیچن اسوله ترڅو چې د مسابقې په شپږمه دقیقه کې د چک د ټیم یو لوبغاړي د نڅیت په نامه یو ښه پاس خپل بل لوبکونکي شتاینر ته ورکړ او هغه بیا خپل څنګ ته خپل یو بل لوبکونکي چې پودیل نمیږي او بیخي اوازې ولاړو پاس ورکړ او هغه د سلواک پر دروازه ګول وها چې په دې توګه لوبه یو د یو په مقابل کې جریان درلوده خو د لوبي په دواویامه دقیقه کې یو لوبکون کی د سلواک د ګول د دروازې مخې ته فاول وکړ. نو ریفری د دغه فاول د جزا په مقابل کې د چک پر دروازې د پنالټي وهلو اجازه ورکړه. چې د سلواک د ټیم لوبکون کی همشیک دغه توپ په ډیر مهارت سره د ګول پر دروازه شوت او ګول کړ. نو په دې ډول سره لوبه دوا د یو په مقابل کې د سلواک د ټیم په ګټه روانه وه. او داسې ښکارېده چې د چک ټیم خپل دغه مقصد ته چې د سیال په میدان کې بری ترلاسه کړي د رسېدو امکان نه لري. خو د مسابقې په شپږ اتیامه دقیقه کې میلان باروش د یو پاس په ترلاسه کولو سره یو ګول د سلواک د ټیم پر دروازې ووهه چې په دې ترتیب لوبه دوه د دوه په مقابل کې پای ته ورسېده او هر ټیم یو یو پاینټ ترلاسه کړ. چې د سلواک ټیم د جدول په راس کې پاتې سو او د چک جمهوریت تلا دا هیله چې د کوالیفیکایټ په ابتدایي لوبو کې بریالی سي هم ژوندۍ پاتې ده. همدارنګه یو جالبه لوبه د ارجنټاین او برازیل ترمنځ په ارجنټاین کې ترسره شوه چې برازیل 3-0 په مقابل کې د ارجنټاین ملي ټیم ته ماته ورکړه. درنو اوریدونکو دا د دې اونۍ د فوټبال د جالبو لوبو جریان او تاسو ته تر راتلونکي هفتې پورې ډیره کامیابی غواړم.
د دې ونې د سپورتي خبرونه راټول شوې مطالب هم دومره په 00420221120115 باندې ازادي رادیو ته څنګه وایي. په افغانستان کې د سپورت او د خپل سیمو د لوبو او ورزشي فعالیتونو په اړه معلومات راکړي. تر بلې ونې د خدای پامان.